درنو اوریدونکو د مشال ریډیو یو بل خبرونه ته شر اغلاست. وخت په پېښور کې د غرمې 12 بجې سوې. ز بوریوال کاکړ مو د دې خبري سات د قربه پیس هر کلی کوم. په دې یو سات خبرونه کې درته د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر ریپورتونه لرو. خدا بهر څه تر خبرونو وروسته وي. د خبرونو لپاره زما همکار بشیر غواش را پس را په سټوډیو کې دی. نو له بشیر غواش څخه د دې سات خبرونه اورو.
لومړی د خبرونو سرټکی په مومندو کې پر امن کمیټې برید کې اته کسان ټپیان شوي او دوه لادره کړي. په کراچۍ کې له بېګا راهیسې په بېلابېلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړی استازې مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د امن پر اوسلو کې د پاکستان رول مهم دی. د لیبیا د الزاویا ښار کې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښته کې 10 کسان وژل شوي دي. وسم بشپړ خبرونه. د مومندو په قبایلی سیمه د بیزو په مزري چینه کې د وسلوالو لخوا په امن کمیټي بریټ کې اته کسان ټپین شوی دي. شانواز ترګزی حال راکوي.
د تحصیل بایزای امنیتی لخکر کوم چې د سلطان ملک په مشرانه کې د سرکاري انتظامیه سره د امن پر اوستو کې مرستې کوي. بیګا نه هنیمې بجې پرې د منځري چینه په سیمه کې وسلوالو طالبانو برید وکړو. په دغه برید کې د سرکاري ویناګانو سره سم اتر ځکار زخمیان شوي او دوی بدرک شوي دي.
همداراز په کراچۍ کې له بیګا راهیسې په بیلابېلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي چې ظفر کریمی تفصیل لري.
تیر شپه د نوې کراچۍ په سیمه کې د نامعلوم وسلوالو په ډزو د کالادم سپایي صحابه کراچۍ ډیویژن پخوانی مشر مولانا احمد مدنی او د هغه زوی مولانا ابوبکر وژل شوی. د دې نه علاوه د اورنګي ټاون د سیدآباد په سیمه کې د یو پولیس سپایي په ډزو دوه نور پولیس چې دي هغه وژل شوي دي او 15 نور چې دي هغه جوبل شوي دي. د دې ترڅنګ د ښار په کورنګي درخشان او ډیفنس په سیمو کې هم درې نور کسان د نامعلوم وسلوالو په ډزو وژل شوي دي.
د یادونې وړ ده چې په کراچۍ ښار کې له یوې اوږدې مودې راهیسې هدفي وژنې روانې دي چې پکې د بیلابېلو سیاسي او مذهبي ډلو غړي وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د امن د راتګ او جګړو د ختمولو لپاره د طالب وسلوالو سره د افغان حکومت د خبرو اترو د تګلارې ملاتړ کوي. هغه افغانستان ته د خپل لومړي سفر په محل په کابل کې په یو خبري ناست کې ویل چې په دې اړه د پاکستان رول مهم دی او هیله لري چې د ترهګرۍ په وړاندې جګړه کې به خپلې هڅې لا نورې زیاتې کړي. ښاغلی ګروسمن به له افغانستانه پاکستان ته لاړ شي. د لیبیا په الزاویا ښار کې د حکومت د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مظاهرچیانو ترمنځ په نښتو کې 10 کسان وژل شوي دي. همداراز د ریپورټونو تر مخه حکومتي ځواکونو د بنغازي په ښار کې چې د حکومت مخالف وسلوالو مهم مرکز ګڼل کیږي درنې وسلې کارولې دي. په لیبیا کې له څو اونیو راهیسې خلکو د صدر معمر قذافي د حکومت د ختمولو لپاره مظاهرې پیل کړي چې وروسته په وسلوالو نښتو بدل شوي. د نړیوالو انساني حقونو د ادارو په وینا تر دې دمه د حکومت سلګونه مظاهرچیان وژل دي. په سعودي عرب کې حکومت اعلان کړی چې په ټول هیواد کې پر مظاهرو پابندي لګولې. د سعودي د سرکاري خبري ایجنسی د ریپورټونو تر مخې د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې لاریونونه د سعودي د ټولنې د اصولو او دلته د مقرر اسلامي شریعت سره په تضاد کې دي. خبر زیاتوي چې چارواکو د یو مطبوعاتي بیان له لارې دا هم ویلي چې که څوک مظاهره وکړي نو امنیتي ځواکونه کولی شي تر لاس لاندې ټولو وسیلو سره هغه ودري. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې د سعودي په مشرقي برخو کې ځینو شیعه ډلو وړې وړې مظاهرې وکړي. د برتانیا حکومت بهرنۍ زده کوونکو ته د ویزې د ورکولو د سختولو له پریکړې څخه دفاع کړي. د دې هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي چې نوي قانونونه به د بهر څخه د زده کوونکو په شمیر کې کوم کمی رانولي. مصر د کورنۍ چارو وزیر ټاکلې. د مصر د سرکاري خبري ایجنسی مینا په وینا ټاکل شوی کس جنرال مسور ال ایساوی نومیږي. ایساوی په مصر کې د خلکو د مظاهرو لامل د حسنی مبارک د حکومت لړنګېدو وروسته ټاکل کیږي. هغه په خپل لومړي بیانونو کې ویلي چې په هیواد کې د امن بحالولې لومړی توپ دی. لدې ورځ وړاندې مظاهرچیانو د مصر په سرخار قاهره کې د قومي امنیت یو تعمیر ته ور واچو. په مصر کې د حسنی مبارک د واکمنۍ له ختمېدو وروسته اوس خلک زر تر زره د ډیموکراسۍ د رواجولو غوښتنه کوي. او نن د کرکټ د 500 ورځ نړیوال کپ د سیالیو په لړ کې انګلند د جنوبي افریقا او هند د ایرلند سره لوبه کوي. نن په لومړي میچ کې لږ شیبه وړاندې انګلند د ساوت افریقا په مقابل کې 145 رنزونه کړي او کسې یو ور دي او 240 ور دي. دوهم میچ به د انډیا او ایرلند ترمن لګروستا شروع شي. د خبرونو پای.
درنو اوریدونکو، خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې بشیر ګواښ وړاندې کول. مشال ریډیو هر ورځ د پېښور له وخت سره سم تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو اوس د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې اوریدلی شئ. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. د دې خبرونه په اردو کې پر دې موضوعاتو باندې ریپورټونه لرو. په کراچۍ کې د یوې مذهبي ډلې د مشر په ګډون له تیر شپې راهیسې ټول اووه تنه وژل شوي دي. په بلوچستان کې د امن پر ځای کولو لپاره سیاسي او قومي مشرانو غونډې پیل کړې دي. د پښتون ولس قومي جرګې مشر نواب ایاز خان جوګزای په صوبه کې د بد امنۍ په اړه وایي،
د دې غوري له وجې څخه دا مرض دوګون زیات شو چې ډېر لوی ناسور ځینې جوړ شو، نو اوس لویه سرجري غواړي، لوی آپریشن غواړي.
د پاکستان د لژکیو د چارو وزیر شاهباز بټي په اسلام آباد کې وژل شو او وسلوالو طالبانو یې د وژلو پړه پر غاړه واخیسته. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د هغه د وژلو په اړه وایي،
دا په عمل چې هر چا کړی دا مجرم ده، قانون او آئین خلاف نیولی ده او خسره باید چې د پاکستان د آئین مطابق عمل وشي.
د خیبر پښتونخوا د غریبو ماشومانو د پالنې لپاره په پېښور کې یو مرکز جوړ کړل شوی دی. صوبایي وزیر ستاره ایاز د دې مرکز په اړه وایي،
دلته په پښتونخوا کې چې څومره عم د ماشومانو د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول بکیږي.
د دې ترڅنګ د یو شمیر سیمیزو او نړیوال موضوعاتو په اړه هم ریپورټونه لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. دا هم د دې خبري سات لومړی موضوع. په کراچۍ کې د یو مذهبي ډلې یو مشر او د هغه زوی د وژنې ترڅنګ دلته د هدفي وژنو په لړۍ کې له تیر شپې راهیسې لږ تر لږه اووه کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی تفصیل راکوي.
د نوی کراچۍ پولیس وایي چې مولانا احمد مدنی د 9mm تمانچې په درې ډزو لګېدلې دي چې له وجې نوموړی په ځای وچل شوی دی. د اهل سنت والجماعت کراچۍ ډیویژن مشر اورنګزیب فاروقی مشال رډیو سره په خبرو کې د مولانا مدنی وژنه په سختو ټکو کې وغندله او وی ویل چې کراچۍ کې اهل سنت والجماعت ډلې غړو او مشرانو د وژنې په شروع کړې شوې لړۍ کې تر اوسه د یادې ډلې 12 مشران وژل شوي دي. نوموړی زیاته کړه،
دا یو مستقل ٹارگیٹ کلنگ ہے. زمونږ تقریباً صرف رہنما چې دی هغه 12 نه زیات رہنما کراچی ڈویژن ذمہ داران شہیدان شہید دی یزر پاتن یدی او چې دا شہید شه. تا گورنمنٹ دی منه سے اکثر وانه راسته سم جذباتی کارکون غزم نه کنټرول نه بار شته به ملک حالات خراب.
د مولانا احمد مدنی د وجن رستا د پیخ ځای کې پولیس او رینجرو پیرا سخت کړی دا، خو بیا هم په سیمه کې کاروبارونه بند او ویره طرح دوام لري. هلته بیا تیر مازیګر بن قاسم ټاون ابراهیم هیدری په سیمه کې بمی چاودنه شوه چې د پولیسو په خبره په ترڅ کې یو تن وجل شوه او دو نور کسان زخمین شوه دي. د یاد پیخ په حق لا د ابراهیم هیدری تانی د پولیسو مشر پیر محمد مشال ریډیو ته وویل چې چاودنه د سند خپلواکي غوښتونکو ډلې سند لیبریشن ارمی په پټنځای کې هغه وخت شوي چې دغه تناس 15 کسانو بم جوړولو. نو موري وویل چې پاتې څلور کسان یې نیولې دي. دی وايي نیول شو کسانو د پلټونو په محل ویلې دي چې شالتی او نورو سیمو کې د ریل ګاډي په پټریو هم دوی چاودنې کړې دي. د دوی څخه نورې پلټنې روانې دي. خار کې د خوډب پرامنځ رامنځته شوی نورو پیښو کې د دوه پولیسو والاو په شمول درې نور کسان د نامعلومه وسله والو په ډزو وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د څو اونیو تر قرارۍ وروسته د اخوډب پیښې دې وروستیو کې یو ځل بیا زیاتې شوي دي چې له وجې یې ښاریان د ویرې ښکار دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د ترهګرۍ د مخنیوي خصوصي عدالت په دریم ځل د پرویز مشرف د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. دا چې پرویز مشرف ولې عدالت ته نه حاضرېږي او که حاضر نسی نو په دې اړه اشتهاري ملزم ګرځول کېدای سي او کنه، په دې هکله اورو د احمد الله دا رپورټ.
د انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت نمبر دریم جج رانا نثار احمد خان تیره ورځ د کیس اوریدنې په وخت یو ځل بیا د پرویز مشرف د گرفتارۍ وارنټ جاری کړ او حکم یې ورکړو چې خارجه وزارت د لارې دی په دې وارنټس عمل درآمد وکړی شي او د روانې میاشتې په 19 نیټه دې عدالت ته رپورټ پیش کړی شي. د پرویز مشرف د ډلې آل پاکستان مسلم لیگ جنرل سیکرټر بیرسټر سیف نه چمنګ وپوښتل چې عدالت په دریم ځل د پرویز مشرف د گرفتارۍ حکم جاری کړو خو د دې باوجود هغه عدالت ته تر اوسه حاضر نشو. نو هغه ویل
موږ جی په دې باندې ډیر کلیئر لای بل دې چې موږ نه دا وارنټ منو او نه دا کاروایی منو او نه موږ د اف ای اے دا چالان منو. ټول دروغ دي، ډرامه ده، د دې نه زیات د دې سیمیت نشته. عدالت کې چې کله وخاشي او موږ کله وګڼو چې دې وخت کې اوس مناسب مقدم بالکل به ان شاء الله عدالت ته پیش شو. په دې وخت کې دا عدالتونه او د اف ای اے دا ټول سیاسي حفاظت کې ټولې صدر دي. خدا کړم اف ای اے چې دې نو یو سیاسي ډرامې په وجه باندې دا نوم شامل کړ او د عدالت جج چې انصاف نه کاروان او یو دروغ الزام چې کوم په پرویز مشرف بغیر ثبوت اف ای اے داغه ډوب ورک عدالت هم باغه باندې فورن وارنټ جاری کوي نه قابل ضمانت. نو موږ دا ګڼو چې دا بالکل داسې فیصلې دي کوم چې په بدنیت باندې مبني دي.
د یوې پوښتنې په جواب کې چې په دریم ځل د عدالت دا حکم نه منلو په صورت کې تاسو د عدالت سپکاوی نه کوئ، بیرستر سیف وایي
عوام دومره اعتماد کړي او د حکومت نه تنخواه اخلي او د حکومت نه مراعات لري او دومره غټه ذمہ داری اخستی بے انصاف فیصلې به کوي. آچې کله د بے انصافۍ فیصلې شروع کی د کنټمپټ آف کورټ اولنی مجرم خو هغه جج پخپله دی چې هغه انصاف سره ټوکې کوي او زه دا ګڼم چې دی پخپله د کنټمپټ آف کورټ مرتکب دی او پرویز مشرف هیڅ کنټمپټ نه دی کړی او د دې ډیر شوق دی د وارنټ جاری کولو. ډېرې لس ځله نور وارنټ جاری کړي او خپل شوق دې پوره کړي. که مشرف صاحب ته دا کړی واچولی شو نو زما خو بل مبارکي ورکړم خو زما په خیال د چام چې دا خواهش دی چې مشرف ته بدیت کړی
ولی د قانونی چارو کارپو او سپریم کورٹ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضی انور وای که پرویز مشرف د عدالت په حکم حاضر نشو نو حکومت سره دا لار هم شته چې د انټرپول په ذریعہ هغه گرفتار کړي او ملک ته راولي.
عدالت نو اکثر چې دې زه بیا جوړه طریقه دا چې څنګه سره نه راځي دا وارن بيزا ضمانت پوشي هغه ته ان بي دبليو نن به بل وارن ته فرس نه هغه خو هغه وو شو چې هر څه کې چې دا ونی شي چې واچو خبر دا ده چې دې راځي کنه راځي نه بیا خو انټرنیشنل وارن په جاري شي هغه باندې براشي.
د یادونه وړ دا چې د دین مخکې هم عدالت د پرویز مشرف دو ځل د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کړی دی. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کوټه کې د روانو نامنیو پر ضد د ټولو سیاسي ګوندونو یو ګډه غونډه په ایم پی هاسټل کې شوې ده او د صوبې د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو پکې ګډون کړی دی. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر هم دغه غونډې ته ورغلی او دا رپورټ یې پرې چمتو کړی دی.
د پښتون اولس قومي جرګې په بلنه په دې صوبې کې د روانو ناامنیو په حق له پرون اورسته له هغه بیا هم د ټولو سیاسي ګوندونو د غړي یو غونډه وسوه چې درې ورځې وړاندې د جرګې مشر نواب یاز جوګیزی په یو خبري غونډه کې اعلان کړی و. تر دې غونډې وروسته په دې صوبې کې د ناامنۍ په حق له رسنیو ته نواب یاز جوګیزی وویل،
یہ جو آپریشنز ہو رہے ہیں یا اغوا ہو رہے ہیں اس میں کسی قوم کا نہیں، ایسے نہیں
ہے. دا چې کوم عملیات کیږي یا تشتونه کیږي دا داسې نه دی چې یوازې د یوې قبیلې خلک وژل کیږي یا تښتول کیږي. چې د اڅکزي قبیلې خلک دمري او د نورو قبیلو خلک ووایي چې زموږ څه کار دی، داسې نه ده چې یوازې د بلوڅو موټرې وړل کیږي او پښتون وایي زموږ څه کار دی، داسې نه ده چې یوازې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي تښتول کیږي نو نور ګوندونه ووایي زموږ څه کار دی. په دې کې چې څوک هم وژل شوي یا تښتول شوي دي د بیل بیل سیاسي ګوندونو خلک دي، نو ځکه دا زموږ ګډه ستونزه ده. په دې غونډه کې نه یوازې د هغو ګوندونو غړي و چې په حکومت کې نه دي، بلکې د هغو ګوندونو غړي و چې په حکومت کې هم دي ګډون وکړ. ټوله ورځ د ناامنۍ په همدې پیښو خبرې کېدې چې په اوسني وخت کې د دې صوبې وګړي ورسره مخ دي. د هر سیاسي ګوند غړي په خپل وار سره په دې غونډه کې په دې ناامنیو د خپل ګوند نظر او وړاندیز شریک کړ، او د ټولو ګوندونو د غړیو تر خبرو وروسته بیا هم د بلې غونډې لپاره د روانې میاشتې اوومه نیټه وټاکل شوه، چې نواب ایاز جوګیزی په خبري غونډه کې داسې ذکر وکړ:
آج بڑا سیر حاصل بحث ہوا، بڑی اچھی تجاویز آئیں،
نن ښه بحث وسو، ډیر ښه وړاندیزونه راغلل، او د سموار په ورځ یعنی په 8 مارچ به همدلته په ایم پی اسټل کې د دې ټولو سیاسي ګوندونو دوه دوه کسان د ماسپښین په 3 بجې راځي، او په هغه کې به د راتلونکو لپاره کړنلاره ټاکو چې موږ به د غستونځ پر مخ څه ډول وړو،
اس مسلې کو آگے کیسے لے جانا ہے.
لدی سره می تر دې خبري غونډې ورسته بیا هم لنموړې څخه وپښتل دا چې لا تیرو څو کلونو راځي په دې صوبې کې د ناامنۍ پیښې روانې دي، آیا دوی د دې ستونزو د ختمولو لپاره ناوخته سوي نه دي؟ نواب ایاز جوګیزی په ځواب کې راته وویل:
زه بالکل پر دې باندې تاسو متفق یم چې هر بیماری که پر وخت علاج وسی نو هغه مریض تندرست سی جوړ سی، او د دې غوري له وجې ځکه دا مرض دوغون زیات شو چې ډېر لوی ناسور ځنې جوړ سو، نو اوس لوی سرجری واړي، لوی آپریشن واړي، په دې کې وقتاً فوقتاً سیاسي ګوندو او په دې لګیا وو، لیکن د بدقسمتۍ ځکه دلته ټول د سیاسي مسلیتو شکار سي داسې مسلې چې مجلس پاتسی.
د یادونې وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په بلوچستان کې د ناامنۍ له نورو پیښو سره سره د پیسو لپاره د سړي تښتونې پیښې هم رامنځته کیږي، او په همدې لړ کې څو ورځې له مخه دوه وکیلان او دوه ججان هم وتښتول سول. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د پاکستان د پنجاب صوبې په خوانی گورنر سلمان تاثیر او د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شاهباز بټي دواړو په پاکستان کې د توهین رسالت په قانون کې د بتلون خبره کوله. د پاکستان سیاسي او مذهبي ګوندونو د سلمان تاثیر پر وژنه خاموشو، خو د شاهباز بټي پر وژنه یې وغندله. دا چې د دې څه وجه ده په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکار اسرار عالم مومند دې رپورټ ته.
د روانې میاشتې په دویمه نیټه د پاکستان د اقلیتي امور وفاقي وزیر شهباز بټي په اسلام آباد کې ووژل شو، چپړی وسلوالو طالبانو پر غاړه واخیسته. ښاغلی شهباز بټي به هم لکه د پنجاب پخوانی گورنر سلمان تاثیر په توهینی رسالت قانون کې د بدلون خبره کوله، خو پښتانه دا راپورته کیږي چې د سلمان تاثیر په وجنه نه یوازې د پاکستان ځینې خلک او مذهبي ګوندونه خوشاله وو، بلکې د ښاغلی سلمان تاثیر په وجنه په خپله د هغه د ګوند غړي او وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی هم خاموشه پاتې شو. بلخوا د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه نه یوازې د پاکستان آزاد خیال ګوندونو بلکې مذهبي ډلو هم وغندله. دا چې په پاکستان کې دومره په لږ وخت کې دومره لوی بدلون څنګه راغلی، چې یو خوا د گورنر سلمان تاثیر په وجنه په دغه هیواد کې آزاد خیال ګوندونه هم غلي پاتې شو، ولې بلخوا د اقلیتي امور او وفاقي وزیر شهباز بټي وجنه مذهبي ګوندونو هم وغندله. کله چې مودا پښتونه د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په وړاندې کې خدان هغه ویل:
کور جی خبر در تک کوم جی مزمت خوم دې په سرګند کړای دا، او مشاب بټی سره ټول د هم د اظهار کړل، او دا وی دي چې دا په عمل چې هر چا کړای دا مجرم دا قانون او آئین خلاف دی نه ولا دا، او سر به چې قانون او پاکستان د آئین مطابق عمل دا وخت چې کومه د ناموس د صحت د قانون په حواله چې کوم مسله روانه ونه، هغه د حکومت خلاف یو تحریک روان وو، او حکومت دا خبره دا اراده ظاهره کړې وه چې موږ دا قانون بدلو. سلمان تاثیر چونکه گورنر وو او بطور د یو آئینی منصبدار هغه دا الفاظ نو استعمال کړي وو چې دا یو تور قانون زموږ به ختم وو، په هغه وخت کې هو حکومت خلاف تحریک هم روان وو، یو جذباتي ماحول هم موجود وو، اس پر معاملہ خلاص ہوا ہے نو بہ ہن حالات نارمل ہونے پر نارمل حالات کے چت سہ کر سی جی چہ وہ اس میں مدد دے جس بر اغلا و مدد دے غسر اعلی و مو اس کے رسم دے کار کرلا.
بلخوا د جماعت اسلامی یو مشر پروفیسر ابراهیم وای چې گورنر سلمان تاثیر په توهینی رسالت قانون کې د بدلون خبره کړې و، ولې د اقلیتي چارو وفاقي وزیر شهباز بټي د یاچوي قانون د غلط استعمال د مخنیوي په اړه بیان ورکړی وو. نو ښاغلی پروفیسر ابراهیم وای چې هغوی هم د توهینی رسالت قانون د غلط استعمال مخنیوي غواړي.
بالکل منګه مزاحمت کړی دی دا شهباز بټي او د سلمان تاثیر په قتل کې بنیادي فرق دی.
دا سلمان تاثیر چې کم کار کوم شرکت یا کار نه دی دا په ٹی وی چینلونو باندې اوس هم دا فوټیج چلولی شي چې هغه د دې خبر اعلان کوي چې زه د پیغمبر علیه السلام احترام خپله وجیبه ګڼم او زه فرض ګڼم. البته د قانون غلط استعمال چې دی د هغې په توازو غواړم چې د قانون باندې دې بیا روشي، یعنی هغه د بدلون پکې هم نه کوي، هغه وایي چې د دې باندې بیا غور پکار دی. موږ هم دا وایو چې قانون دې غلط نه استعمالېږي، خو د قانون غلط استعمال او قانون دې دواړو کې فرق وي. او سلمان تاثیر به ډېره په ډټایي سره دا خبره کوله چې دا قانون به زه بدلوم. که چېرته شهباز بټي دا ویلي وي چې قانون دې ختم شي نو هغه بیا مجرم دی، هغه موږ مجرم ګڼو. قانون خاتمه چې ده هغه غلطه خبره ده.
حمزه راز کله چې موږ په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند یوې غړي بشرا ګوهر په وړاندې دا پوښتنه کې خوده چې په پاکستان کې د سلمان تاثیر په وجنه د دغه هیواد سیاسي مشران خاموشه وو او د وفاقي وزیر شهباز بټي د وجنې مذهبي ګوندونو هم غندنه وکړه. نو د دې بدلون په اړه تاسو څه وایئ؟
ګورې دا څنګه دی چې یو خو شهباز بټي چې کوم دا بې معنی قتل لو هغه خو ټول مزمت هم کوي او دغه څه ګورم چې د پنجاب ګورنر جنوری کې اسلام آباد کې د هغه هم مزمت کړی دی او نور پارټیانې دل خاموشه پاتې شول. د دې په وجه موږ نه پوهېږو ځکه چې یو بېګنا قتل شوی و او هغې لپاره خپل پارټي هم ونه درېدله، بلکې په اسمبلی کې دومره ونه شول چې پرایم منسټر چې کوم لیډر آف د هاوس دی هغه پارټي او خبره وکړي او کانډمنیشن ورکړي او یو پالیسي سټیټمنټ ورکړي. دا یو غلطي شوې ده دینا او د دې هلته خاموشه چې پاکستان نو ډېره لاره ورکړه هغه اکسټریمست پولیټیکل پارټیز ته او اکسټریمست ګروپس ته او چې کوم د مذهب په نوم باندې سیاست کوي په دې ملک کې او دا ملک کې اکسټریمست ویو پوینټ مخکې دی، نو هغه له ډېره لویه لاره ورکړه چې هغه باقاعده داسې خبرې شروع کړې چې خلک
د عوامي نېشنل ګوند مشره بشرا ګوهر وایي که د پنجاب ګورنر سلمان تاثیر په وجنه د پاکستان مشران غلي نه وي پاتې شوی نو نن به د اقلیتي امورو وفاقي وزیر شهباز بټي نه وجل کېدو.
د اسرار عالم مومند رپورټ ته غوږ وست.
د باختر ستوري
اونیزا کلتوری او ادبی خبرونه
په دې خبرونه کې تر تشهیرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر له نړۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دروو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د باختر ستوري.
د یونیسف او د سویټزرلند د پرمختګ او مرستندوی ادارې لخوا په پېښور کې د غریبو ماشومانو د ژغورنې او مرستې لپاره یو مرکز پرانستل شوی دی. د دې مرکز چارې به صوبایي حکومت ساري او د دې مرکز چارواکي به په ټوله خیبر پښتونخوا کې د غریبو ماشومانو پالنه کوي. په دې اړه د مشال ریډیو د خبریال شبیر احمد جان د رپورټ ته مو پام راغلی.
خیبر پختونخوا کې د غریبو او بیوسه ماشومانو د تحفظ او خیر خیګړې لپاره د چایلډ پروټیکشن اند ویلفیر بیورو په نوم یو مرکز جوړ کړی شو. دا مرکز به د سماجی خیر خیګړې او زنانو د پرمختګ صوبایي ادارې د سور لاندې کار کوي. د یونیسف او د سویټزرلند پرمختیایي او مرستندوی ادارې یا ایس ڈی سی په مرسته قائم کړی شوی دا مرکز به ټول خیبر پختونخوا کې د هر قسمه غریب او بیوسه ماشومانو پالنه کوي او تر څو چې دا وړو خپل مور پلار ته نوی ورکړی شوی نو دوی به پالنه جاری ساتي. په دې حقله د سماجی خیر خیګړې او د زنانو د پرمختګ صوبایي وزیر ستاره ایاز مشال لیډو ته صدارنګ وویل.
خوا کې مونږ لومبي ځل باندې یو اکت ماشومان لپاره پاس کړی دی، نو چې څومره اوم د ماشومان د حفاظت لپاره کارونه دي هغه ټول بکیږي. دا یو لومبي قدم و چې مونږ دلته کې یو سینټر کولاو کو د هغه ماشومان چې کوم په دې روډونو باندې دي یا مور پلار په کوي یا په اسې دغه باندې چې کوم د مونږ د خیر غواړي کوم ماشومان په لارو کې هغه زیاتر وړې وړې ماشومان که تاسو وګورئ د شپې 12 بجې هم په دغه کې هغه سره هغه د هغه ماشومان سکیورټی دی ډیره ګرانی کنه چې نو دا سنټر دا خلکو د پاره دی چې دا باغی ته بزي اې له بالته کې خپل پراپر کیر ورته لکه عام هغه کورونو والا نه به ډیر خو هغه ته کې موږ ته سیستم جوړ کړی دی سکولو مرته جوړ کړی ډیسپنسری باور کی فل ان کال ډاکټر ورکشته دی خو کله موږ دا نه غواړو چې دا ماشومان ټول عمر دی هغه ته کې موږ غواړو چې دا دی واپس معاشري دغه جوړ شي انسان ور سره نو که څوک بوزي د دې خپل خپلوان یا څوک دغه به عدالت نه یو باندې ساين کې یو بیا به بوزي
بل خو د ماشومانو دغه مرکز سره د خپل مرستو په حق لا د یونیسف په خبر کې د عملیاتو مشر پرکو هننن مشال یډیو ته ویل
اور افیس ټوګیدر وذ د سویس فاندینګ هاز پټ سم فډریف
موږ د سویټزرلند په مرسته دغه مرکز ته د ماشومانو د ضرورت لپاره هر قسم سامانونه ورکړي دي چې پکې د سبق لپاره کتابونه کمپیوټر د سکول نظام او دارنګ د لوګو سامانونه هم ورکړي کیږي دین علاوه چې کوم عمل ده د هغوی به هم مالی مرسته کوو موږ دا نه غواړو چې دا ماشومان ټول عمر هم دلته پاتې شي بلکې زموږ زور په دې خبر دی چې د خپل تربیه او تعلیم رسو د خپل خپلوانو او مور پلار ته حواله کړی شي او تر کومه پورې چې دوی خپل مور پلار یا خپلوانو ته نوې حواله شوي تر هغه به دوی ته یو تعلیمي او محفوظ ماحول ورکړي کیږي چې پکې باندې آواز د دوی د صحت او خوراک د لوګو بلکې د آرام خیال هم ساتل کیږي په دې موقع د خیبر پختونخوا د لوګو صوبایي وزیر سید عقیل شان علاوه پاکستان کې د یونیسف مشر او د ایس ڈی سی یا د سویټزرلند مرستندوی او پرمختیایي ادارې مشر هم دستوري ته وینا وکړه شبیر احمد جان مشال ریډیو پیښور
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري
درنو اردوونکو دا چې په پاکستان کې کورونا ورسپانو نن کوم موضوعاتو ته کتنه کړې ده د کوم سپاړه باس کړې دي یا ادارې خبرې کړې دي زموږ همکار احمد الله ورته کتنه کړې ده راځي چې وایو
نن د ملک زیاتره ورسپانو د صدر آصف علي زرداری لخوا واشنگتن پوسټ کې لیکل شوی مضمون او ډي جي اف اي اي د نل ریکولو خبرونو لا زیات اهمیت ورکړی دی ورسپانه ایکسپریس لیکي چې صدر آصف علي زرداری ویلي دي چې د ریمن ډیوس په معاملې په پاکستان بندیزونو لګولو او کیری لوګر امداد ودرولو دړکو به په پاکستان ډیر منفي اثرات پریوزي او په پاکستان بندیزونو لګولو مشوره ورکوونکي د امریکای ملګری نه دي او داسې قدم په اوچتولو به د سیمه کې د امریکای ستراتیژیکي مفاداتو ته نقصان ورسی ورسپان دی نیوز لکی چې ریمن ډیوس د معاملې په حق لا صدر آصف علي زرداری په خپل مضمون کې لکی چې موږ قانون تر لاندې په خطوګه د ریمن ډیوس معاملې حل کول غواړو نو امریکا دی بې ځای دباو نه اچوي دوه ملکونه دی د ترهګرۍ په ضد جنگ لا زیات اهمیت ورکړي او د سلمان تاثیر او شهباز بټي د وجنې په شا هغه خلکو لاس دی چا چې میریټ هوټل وسوځو او په سواد کې سکولونه تباه کړل او په داسې وخت موږ لا په یو ځای د خلکو مقابله کول پکار دی ورسپان ډیلی ټایم لکی چې او رس صدر آصف علي زرداری په پاکستان کې امریکای سفیر کیمرون منټر سره ایوان صدر کې لیدا کاته وکړو چې پکې دواړه خزم معاملاتو په شمول کیمرون منټر د ریمن ډیوس معاملې په حق لا د امریکایي حکومت موقف نه صدر آصف علي زرداری خبر کړو ورسپانه لیکي چې کیمرون منټر په زرداری زور راوړو چې ریمن ډیوس تاسو سفارتي استثناء حاصله ده او سر تر زر دي هغه خوشی کړی شي په دې موقع صدر زرداری اول چې ریمن ډیوس معاملې په عدالت کې ده او عدالت به د دې فیصله کوي ورسپانه نوای وخت لیکي چې سپریم کورٹ د حکم ورستو حکومت د ایف ای ای ډایریکټر جنرال وسیم احمد د خپل څوکۍ نه د لری کولو معذرت کړې ده ولې د لړکی سپریم کورٹ د کیس اوریدنه د 15 مارچ په ځای راتلونکي هفته نه د شروع کولو حکم ورکړې ده ورسپانه جنگ لیکي چې انسداد ترهګرۍ خصوصي عدالت د بنظیر بوټو وجنې کیس کې ککړ ملزم پخوانی صدر پرویز مشرف دریم وارد نیولو حکم جاری کړی ده او ویل دي چې په دې وارنټس د خارجه وزارت په ذریعہ عمل درآمد وکړي او روانه میاشتې په 19 نیټه دی عدالت ته رپورٹ پیش کړي ورسپانه مشرق پخپری اداریه کې لیکي چې اسلام آباد غونتی محفوظ خار کې حامد سعید کاظمی باندې حمله او بیا د گورنر پنجاب سلمان تاثیر وجنا او بیا ورپسې د اقلیت او وفاقي وزیر شهباز بټي وجنا د اړخ ته ګوتنی سي چې اسلام آباد هم لکه د نورو خارونو په شان د لوړپوړو شخصیتو لپاره خطرناک ګرځېدلې دي اداریه زیاتوي چې دا وخت پنجاب او وفاق په یو بل پړه غورځوي خو که د ملک په نورو برخو کې طالبان موجود دي نو د پنجاب په جنوبي برخو کې هم د خو موجودگی باندے پنجاب لا سترگی پٹاول ندی پکار
مشال ریڈیو دا 2011 کال دا کرکٹ دا نړیوال کپ دا لوب حال درکوی
جیو کلاڑی واہ واہ
کم ٹیم دا چا سر لوبی گی
کم لوب غاڑی دیر پیا اوڑ دی
کومه شیبه ډیره یادگار ده.
بخت چا سره یاری کوي
او میدان بسو کوړي.
د دې هر څه د معلومولو لپاره د مشال ریډیو خبرونه واوري.
درنو اوریدونکو اوس وخت سوی دی په پېښور کې د غرمې 12 بجې. زما همکار بشیر غواش سټوډیو ته راغلی دی چې تاسو ته د دې ساعت د خبرونو لنډیز وړاندې کړي. نو راځي چې د خبرونو لنډیز واورو.
په مومند کې په امن کمیټې برید کې اته کسان ټپین شوي او دوه لادره کړي. په کراچۍ کې له بیګاره حصے په بیلابیلو پیښو کې و کسان وژل شوي دي. د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا نوې ځانګړې استازي مارک ګروسمن وایي په افغانستان کې د امن پر اوستلو کې د پاکستان رول مهم دی. د لیبیا صدر معمر قذافی په لوین دا وکوي چې له مخالفو وسلوالو څخه دوه خار بیرته نیولې دي. د برتانیا حکومت بهرنی وزدکونکو ته د ویزې د ورکولو د سختولو د پلان د عملی کولو خبره کړې. او نن د کرکټ د 500 ورز نړیوال کپ د سلیو په لړ کې انګلند د جنوبی افریقا په وړاندې 121 رنزونه وکړل.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو څخه اورید چې بشیر غواش وړاندې کاو. درنو اوریدونکو لکه څنګه چې بشیر غواش په خبرونو کې درته ویل چې د انګلستان لوبډلې 121 منډي وکړي او ټول لوبغاړي اوټ شو. دا د نن ورځې لومړۍ لوبه وه چې د انګلستان او جنوبي افریقا ترمنځ وه. د نړیوال کپ په لړ کې هغوی لومړی بیټنګ وکړ او په 45 اوور کې 121 منډي وکړي او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د انګلستان لخوا تر ټولو ډیر منډي رویندر سنگ بوپارا وکړي 68 منډي او له هغه وروسته دویم بیټسمین داسې وو چې هغه ډیر منډي وکړي، هغه جاناتن ټروټو چې 250 منډي وکړي. دا لوبه روانه ده. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ وسئ چې په نورو لوبو او په نور معلوماتو مهم خبر کې. اوس راځو یوې بلې موضوع ته. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکای ځانګړي استازي مارک ګروسمن کابل ته په خپل لومړي سفر رسیدلی. نوموړي ویلي چې د ترګړي په وړاندې جګړه کې د پاکستان رول مهم دی او هیله یې شودلې چې دا ملک په پدې لړ کې خپلې هڅې لا پسې ګړندې کړي. معصوم میوند په دې اړه نور حال راکوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي مارک ګروسمن افغانستان ته د خپل سفر په مهال د افغانانو په مشرۍ د سولې او پخلاینې لپاره روانو هڅو ملاتړ وکړ. مارک ګروسمن ورسته له هغه چې د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه وټاکل شو، د لومړی ځل چې سیمې ته سفر کوي. د خپلو خبرو کې وویل چې دغه هڅه د افغانستان د روانو ستونزو د حل لپاره تر ټولو غوره لار ده. ښاغلی ګروسمن د شنبې په ورځ تر غرمې وروسته په کابل کې د امریکا په سفارت کې خبریالانو ته وویل چې په پام کې ده چې له افغان ولسمشر او د سولې د
It's very important to recognize that one of the reasons that we support Afghan led
دا ډیره مهمه ده په دې باید پوه شو. یو له هغو دلایلو څخه چې موږ د افغانانو د مشرۍ او د انتقال د بهیر ملاتړ کوو دا ده چې افغان امنیتي ځواکونه به د ماموریت زیات مسولیت په غاړه واخلي. زه یو ځل بیا په دې برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو پولیسو او اردو پر رول ټینګار کوم. موږ د افغانانو په مشرۍ د پخلاینې د بهیر ملاتړ کوو.
د څو ورځو مخکې په لندن کې هم له افغان ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی و او بیا د سعودي عربستان په جده ښار کې د تماس د ډلې په غونډه کې هم ګډون کړی و. ښاغلی ګراسمن د جدي ناست چې د اسلامي کانفرنس د سازمان په کوربتوب جوړ شوی و د افغانستان لپاره ډیره مهمه وبلله. په پام کې ده چې مارک ګراسمن په کابل کې له افغان مشرانو سره تر خبرو وروسته اسلام آباد هم سفر وکړي او دغه هیواد له چارواکو سره د تروریزم پر خلاف د روانې مبارزې په اړه ورسره خبرې وکړي. د زیاته کړه چې له پاکستاني چارواکو سره د خبرو په اجنډا کې د پولي بلې غاړې ته د وسلوالو د پټنځایونو په اړه خبرې هم شاملې دي.
I think it's very important for me when I go to Pakistan tomorrow and the next day.
فکر کوم چې دا زماله لپاره ډیره مهمه ده کله چې زه سبا یا راتلونکي ورځ پاکستان ته ولاړ شم. دا دوی سره به د ترهګرو د زالو پاړه او له هغه ځای په افغانستان د کېدونکو حمله پاړه خبرې وکړم. د سیمټول هیوادونو مکلف دي چې د تروریزم په خلاف پر روانه مبارزه کې خپل مسولیتونه سمبال کړي.
پاکستان تر ډیره په دې تورن دي چې له افغانستان سره پر پوله د وسلوالو د فعالیتونو د مخنیوي لپاره ډیر څه نه دي کړي. اوس د افغانستان د ملي امنیت ریاست وویل چې په افغانستان کې د وسلوالو په سلو کې نیوي حمله په پاکستان کې پلانېږي. ګراسمن 59 کاله عمر لري او وروسته له هغه د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه ګمارل شو چې د متحده ایالاتو پخوانی استازي په تیر ډسمبر میاشت کې د ورپېښ ناروغۍ له کبله ومړ. معصوم یوند،
ازادي رادیو کابل.
درنو اوردونکو زموږ همکار معصوم میوندو چې له کابل څخه دا ریپورت راستولې وو. د افغانستان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلاسیمه کې نږدې دوه میاشتې وړاندې د سیمې د خلکو د شورا له لوري د دولت ځایي چارواکو سره یو تړون لاسلیک شو چې په دې سیمه کې به نه وسلوال طالبان جګړې او بریدونه کوي او نه به هم بهرني ځواکونه په سیمه کې خپل سری عملیات او تلاشي ترسره کوي. زموږ خبریال نقیب الله متنوال په دې رپورت کې حال راکوي.
څاروان کلا د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اړوند سیمه ده چې له څه مودې راهیسې خو پکې امنیت ټینګ شوی او خلک یې په امن کې ژوند کوي. د هلمند والی محمد ګلاب منګل وایي چې د سنگین ولسوالۍ په څاروان کلا سیمه کې د قومي مشرانو او سپینګیرو په مرسته یوه شورا جوړه کړې چې ورسره په سیمه کې امنیت هم راغلی دی. والی محمد ګلاب منګل زیاتوي چې له تېرو دوو میاشتو را په دې خوا یې په دغه سیمه کې د الکوزو د قوم له مشرانو سره د سولې تړون لاسلیک کړی چې په دې سره حالات ښه شوي او د څاروان کلا اوسېدونکو ژوند د آبادۍ په لور روان دی. د نوموړي په خبره له دغه تړون سره سم په سیمه کې د وسلوالو مخالفین نو خوځښتونه کم شوي او د بیا رغونې کارونه هم ترسره کیږي.
د سلام کلا او د سنگین پریکړو تر اوسه پورې ډېرې ښې نتیجې ورکړې دي. دواړه غاړې هم مقابل لوری او هم د دولت لوری په ژمنو باندې ولاړ دي او یو کامل سوله به سروان کلا کې او په سنگین کې انشاءالله کېږي.
د هلمند والی ګلاب منګل دا هم وایي چې په سیمه کې اوس څه نیمګړتیا وشته خو د دوی په خبره چې د له منځه وړلو لپاره یې کار روان دی او بېروزګار ځوانانو ته به د کار زمینې هم برابرې شي. د سنگین ولسوالۍ د څاروان کلا 15 کسیزه شورا غړو حاجي عبدالسلام او حاجي فاتح خان خبریالانو ته په سیمه کې وویل چې له هغه ورځې را په دې خوا چې له دولت سره یې د سولې تړون لاسلیک کړی د سیمې وسلوالو طالبانو وسله پر ځمکه ایښي او د نورو سیمو طالبانو د راتلو مخنیوی کړی دی. نوموړی وویل چې په سیمه کې امنیت په بشپړ ډول ښه شوی او دولت په خپلو ژمنو درېدلی خو ستونزه د بهرنیو ځواکونو سره دا ده چې کړې ژمنې یې نه دي ترسره کړي او کله کله په سیمه کې خپل سري عملیات ترسره کوي خو بیا هم له دولت سره یې د سولې تړون رښتینی دی نو ځکه یې په دومره لږ وخت کې د پام وړ بدلون راوستلی دی.
حکومت باندې نه مې
چې شورا زنام شته غواړم چې ودې را سم کې زما سره کار سم کې طالبان سم دا وښتن ما نه جنگ مکوې دا
طالب چې دا یو ټول اغم دا غوښتن دي شمیرې دې بل ځای نه هم دا غوښتن دي.
سنگین ولسوالۍ له تیر څو کلونو را په دې خوا د وسلوالو طالبان له خوا کلا بنده دولتي چارواکو او بهرنیو ځواکونو د ولسوالۍ په یو کیلومتر کې هم په ډاډه زړه تګ را تګ نشو کولای خو د سیمې د اوسیدونکو په خبره چې اوس مهال 22 کیلومتر تر څاروان کلا پورې په عادي ډول پولیس او ملي پوز غزمی کوي او دا هم باید ویل چې د سنگین ولسوالۍ امنیتي چارې نږدې څلور میاشتې وړاندې په هلمند کې له برېټانوي ځواکونو څخه امریکایي سمندري ځواکونو ته وسپارل شوې. نقیب الله متنوال، مشال رادیو.
له امریکا څخه خبرېدونکي ورځپاڼه وال سټریټ جرنال په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې امریکایي پوځیان هڅه کوي چې په زندان کې له بندیانو سره ښه چلند یا سلوک وکړي تر څو دا بندیان په راتلونکي کې له زندان څخه تر خوشي کېدو وروسته بیرته جګړې ته ونه ګرځي. زموږ همکار بشیر ګواش د دې مقاله غټ ټکي دراوروي.
مایکل فیلپس په وال سټریټ جرنال ورځپاڼه کې لیکي چې امریکا کوشش کوي خپل د تحقیقاتو او زندان سیستم د عامه اړیکو په ترڅ کې د خلکو د زړونو د ګټلو لپاره وکاروي. په مقاله کې راغلي چې امریکا د باګرام د زندان د کارولو په ځای د پروان د جیل د پرانستلو وروسته ډېر داسې بندیان پریښي دي چې لږ خطر ترې احساسېده. دوی هیله لري چې دا بندیان به په ولس کې په امریکایي زندان کې د ښې رویې په اړه خبرې وکړي. ورځپاڼې د یو افغان پوځي افسر میجر جنرال میراجان شجاع چې په دې زندان کې د امریکایانو سره په شریکه دنده ترسره کوي له خولې لیکلي چې دوی غواړي د زندانیانو سره ښه سلوک وکړي تر څو هغوی یو ځل بیا وسله راوانخلي. لیکوال د امریکایي جنرال له خولې لیکي چې د باګرام او په نوي پرانستل شوي د پروان په زندان کې ډېر فرق دی. د رپورټونو تر مخه د باګرام په جیل کې ډېر داسې زندانیان وو چې په وړو وړو جرمونو کې یې ډېر وخت زندان تیر کړی وو. په مقاله کې راغلی چې په دې نوي جیل کې خواوشا 1550 کسان بند دي. دوی ته پوره روغتیایي پاملرنه کیږي او د لیک لوست ترڅنګ د ډوډۍ پخول، کپړو ګنډلو او کرهنې په برخه کې زده کړې ورکول کیږي. میجر جنرال میراجان شجاع د مقالې لیکوال ته ویلي چې په دې زندان کې داسې سرسخته بندیان شته چې له 1500 تر 1800 کالو پورې د بند سزا ورته اورول شوې ده چې وایي که خوشی شي نو بیا به هم جګړه کوي. په مقاله کې وړاندې زیاته شوې چې په جیل کې ځینې بندیان د ساتونکو سره ښه سلوک نه کوي. ځینې وخت په ساتونکو پوځیانو بوتلونه غورځوي او ځینې وخت په خزینه پوځیانو خراب خراب غږونه کوي. د وال سټریټ جرنال ورځپاڼې په دې مقاله کې مایکل فلپس لیکي چې افغان او امریکایي چارواکو د تیر کال له شروع راهیسې نږدې 615 بندیان خوشي کړي دي چې یوازې 2% یې بیا نیول شوي دي. په مقاله کې د پوځي افسرانو له خولې ویل شوي چې له دې معلومیږي اکثره خوشي شوي بندیان بیرته وسله په لاس کې نه اخلي، خو یو پوځي اعدادو شمار ښیي چې 15% خوشي شوي بندیان کار نشي پیدا کولی. په مقاله کې زیاته شوې چې امریکایي چارواکو د تیر کال له شروع راهیسې 1550 تورن ترهګر نیولي چې 1513 یې د پروان دی زندان ته لیږلي. په خوشي شوو کسانو کې 315 کسان د قومي شوراګانو سره او 340 د افغان چارواکو لخوا پرېښودل شوي دي.
د وال سټریټ جرنال د مقالې غټه کې بشیر ګواش درورول. رپورټونه وایي چې په لیبیا کې د واکمن معمر قذافي د مخالفینو او د هغه د پلویانو ترمنځ په جګړه کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. ځایي خلک وایي چې د معمر قذافي د ملاتړو او د هغه د مخالفینو ترمنځ په زاویانو مشار کې د جګړې په ترڅ کې لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو رپورټ خپور کړی چې له دې دمه وروسته به واوري.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د لیبیا د پلازمینې تریپولی په لویدیز کې پر 50 کیلومتر لری پراته ښار زاویه کې له خونړیو جګړو وروسته د معمر قذافي پلویانو او د هغه مخالفینو دواړو د پرمختګ اداوي کړي دي. د یاغي ځواک ویاند یوسف شیګان رویټرز خبری اجانس ته ویلي چې د واکمن معمر قذافي سلګونه پلویان ځواکونه د سهار د شپږ بجو په شاوخوا کې په داسې حال کې د زاویې ښار ته ننوتو چې په درنو وسلو سنبالو. یوسف شیګان زیاته کړي چې دوی تر شاوخوا یو نیم ساعت جګړې وروسته د معمر قذافي پلوي ځواک ته ماتې ورکړه او د هغوی درې وسلوال غړي او دوه ټینکونه ونیول، خو د هغه په وینا ځینې حکومتي وسلوال لا هم په دغه سیمه کې موجود وو. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو مرستیال وزیر خالد قائم د یاغیانو ادعا رد کړې او وایي چې د زاویې ښار اوس د ځایي خلکو او پوځ په ولکه کې دی او الته آرامي ده.
په زاویه کې اوس قراری ده او دا خار اوس د ځایي خلکو او پوس په ولقه کې دي. هلته هر څه سم دي، هلته یو څو ترهګر دي، هغوی له یو څو کلاشنکوفونو او تمانچو سره وتښتېدل، خو په هغې پسې عملیات روان دي.
د رپورټونو له مخې د یاغیانو تر ولکلاندې ښار بنغازی کې د یوې 14 پترز کې 8 تنه وژل شوي دي. بل پلو د جمعې په ورځ پر اسلانوف کې چې د تیلو یو مهمه سیمه ده، د نشتو پترز کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او 40 نور ټپي شوي دي. ویل کېږي چې یاغیانو پر دې سیمه قبضه کړې ده. د تیلو د یوې بلې مهمې سیمې بریگا یو ډاکټر وایي چې د معمر قذافي د مخالفینو او پلویانو ترمنځ په جګړه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او 24 نور ټپیان دي.
څلور تنه وژل شوي وه، زما مطلب دا دی چې په کاغذونو کې 4 لیکل شوي او 24 نور ټپیان دي. موږ تر اوسه د هغو خلکو په انتظار یو چې په لیرې پرتو سیمو کې وژل شوي دي، یعنی د راسلانوف د تیلو په سیمه کې.
د یو ټپي شوي ماشوم پلار په روغتون کې د واکمن معمر قذافي په اکلوای
زه دعا کوم چې خدای به هغه لمنځه یوسي. زما خواهش ده چې د هغه غم ووینم او زه هیله لرم چې ټول ټپیان به ډیر ژر بیرته جوړ شي.
بل پلو معمر قذافي د ملګرو ملتونو لپاره د هغو استازو پر ځای علي عبدالسلام ترکی نوی سفیر ټاکلی دی چې د دم ملاتړ یې پریښی و، خو دا تر اوسه نه ده معلومه چې امریکا به هغه ته ویزا ورکړي او کنه چې خپل چوکۍ سنبال کړي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپ ناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال رادیو خبرونه را نه تیر شو.
نو دې کې د خپ کې دوسه خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خبرونه ما خو تیر شو کنه.
وساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه،
بالکل
ہاں چی انٹرنیٹ لری نو ولیکا www.mashalradio.com داد مشال ریڈیو دی وی پانی پتہ دا دلتا نئی آواز نننے یا پرونی خبرونی اوریدل شی بلکہ د کله نچ مشال ریڈیو شروع شوی دا لهاغه ورځی نه تر نن ورځی د هر ورځی خبرونی چ وغواړي نو اوریدل شی
ترشتیا وای
د مشال ریڈیو په ویبپاڼه کې کولای شي نور تبصرې مو اوري خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري
ښه نو همدا اوس زم چې د انټرنیټ له لارې د مشال ریڈیو خپرونه واورم
هو ورشه
ورسپانه فاینانشل ټایمز په یو مقاله کې د لیبیا د کړکیچ د هوارولو لپاره پنځه لارې لټولې دي چې که پرې عمل وسي نو کېدای سي چې په دغه هیواد کې روان کړکیچ ته د پای ټکی کښېښودل سي. زموږ همکار نجیب عامر دا مقاله لوستې او مهم ټکی تاسو ته دراوروي.
فاینانشل ټایمز لیکي په داسې حال کې چې د منځني ختیځ په هیوادونو کې د ناهیلۍ لړۍ مخ په ختمېدو ده ښایي لیبیا کې د ولسمشر معمر قذافي خلاف روانې ناندرۍ به د تشدد وروستۍ پېښې نه وي. همدارنګه ورځپاڼه زیاتوي د لیبیا د ولسمشر د واک نه لرې کېدل به هم په اسانه په دغه هیواد کې چې کلونه کلونه د استبدادي نظام تر لاندې پاتې شوی جمهوریت ته لاره هواره نه کړي. د ورځپاڼې په باور د ازادۍ او د قانون بنسټ سټې خودل به یو تکلیف دی یا زورونکې مرحله وي، خو یو وړاند وینه کېدای شي چې تر یو بریده به انقلاب د بې نظمۍ د اوږدو مرحلو نه پس مخې ته راشي. د مقالې د لیکونکي په باور د دې هر څه معنا دا هم نه ده چې هلې ځلې دې پرېښودل شي او مایوسۍ ته دې غاړه ورکړل شي. غربي نړۍ کولی شي دغه پنځه ټکي په پام کې ونیسي. لومړی دا چې ټولو خلکو ته دا خبره جوته ده چې د ازادۍ او جمهوریت لپاره به نړۍ پر دغو مبارزو خوښي کوي، خو ګڼ شمېر لکه اوس هم په دې باور دي چې عربان په اصلي معنی د جمهوري نظام قبلولو ته لا هم چمتو نه دي. فاینانشل ټایمز لیکي د قاهرې په کوڅو کې تر اوسه چا د امریکا بیرغ نه دی سوځولی. په تیونس او لیبیا کې د سرمایه‌دارانو خلاف چا هنګامې نه دي کړې. دغلته د نوو نسلونو لخوا غوښتنې کېږي چې ازادي او انساني وقار ته دې پاملرنه وشي. د هغه سیزونه دي چې اوسامه بین لادن ورته کله هم اهمیت نه دی ورکړی. فاینانشل ټایمز دویم مهم ټکی دا وړاندې کوي چې خوځښتونه د ځایي خلکو لخوا پیل شوي، نو کله چې ټوني بلیر د واک د لیږدولو په اړه غږیږي نو د خطرې یو زنګ اوریدل کېږي. ورځپاڼه لیکي امریکا او اروپا د عربو نړۍ ته ډیره زیاته پاملرنه کړې، خو دوی باید خپل حد نه تجاوز ونه کړي او یوازې خپل ملاتړ تر مرستو پورې محدود وساتي. فاینانشل ټایمز درېمه نقطه دا وړاندې کوي چې اروپا او امریکا باید د استبداد نه د ستړو خلکو د مرستې لپاره وسایل پیدا کړي. تجارت او پانګه لګونه باید له دغو هیوادونو سره پیل شي. د دغو هیوادونو خلکو ته باید د کډوالۍ یا امیګریشن اسانتیاوې ورکړل شي. څلورمه دا چې د امریکا ځواک او د اروپا نږدېوالی په خپل ځای، خو قضایي خلک په خپل مټ بدلون غواړي نو نړیواله مداخله باید ونه شي. د چین په ګډون د نړۍ مهم هیوادونه د آرام بدلون پر راوستلو کې مهم رول لري. همدارنګه ترکیه چې د سیمې یوازینی جمهوري اسلامي هیواد دی هم په دې لاره کې خپل رول او علاقه لري. او اخیری ټکی دا چې د تصویر یو مخ دا دی چې په منځني ختیځ کې به یو جمهوري نظام پلی شي چې د نړیوالو اقدارو پاملرنه به کوي او د ترهګرۍ سره به اختلاف لري. عرب جمهوریت خوښوونکي به د ایران آیت الله چیلنج کړی شي، خو که داسې ونه شول نو د تصویر دویم مخ به دا وي چې انساني او اقتصادي زیانونه به ولیدل شي، د تیلو بیې به لوړې شي او نورو هیوادونو ته به د خلکو د وتلو کچه لوړه شي.
په لیبیا کې د کړکیچ د پای ته رسولو او د ستونزې د هوارولو لپاره د فاینانشل ټایمز ورځپاڼې د مقالې غټه کې درته نجیب عامر وړاندې کول. او درنو اوریدونکو، پلپلاو د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې په منځني ختیځ لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما د تګلارې په اړه هم یو مقاله خپره کړې ده. د دې مقالې غټه کې به له دې دمې وروسته واورئ.
تصوف څه معنا لري؟
نفس پاکول او هغه په شایستو پوکیو باندې مزین کول
دا کومه لار ده؟
تصوف چې ده دا الله ته رسیدو یو نیغه او لنډه لار ده.
عرفان څه ته وایي؟
عرفان او تصوف د ځان پیژندنه او د خدای پیژندنه ته وایي.
د سولی او بشر دوستی لپاره تصوف څرولو بولای سي.
د انسانيت د خېګړې لپاره د ټولو نه زیات کار چې دا صرف صوفیزم کولای شي، بل هیڅ یو ازم نشي کولای.
تصوف پر پښتو شعر څومره اغیز کړی دی. دا او نور د مشال ریډیو په اونې خبرونه شعر او تصوف کې د هر جمع او خالی په ورځ اوریدلای شئ.
ورځپاڼا واشنگتن پوسټ لیکي چې په عربي نړۍ کې د بدلونونو د ملاتړ کولو په لړ کې د خپلو روایتي ملګرو لکه اسرائیل او سعودي عرب په پام کې نه نیولو سره ولسمشر باراک اوباما ډیر خوشبینه دی چې په دې هیوادونو کې به جمهوري حکومتونه ډیر مستحکم وي او د کوم له کبله چې په دې سیمه کې د امریکا ګټې نورې هم زیاتېږي. ورځپاڼه لیکي چې د دې تګلارې ریښې تر هغه وخته پورې رسیږي چې کله ولسمشر اوباما د خپلې دندې په لومړۍ ورځو کې وو او هغه وخت د احساس کاوه چې د امریکا او عربي نړۍ ترمنځ اړیکې پرې شوي وې. ورځپاڼه زیاتوي که څه هم ولسمشر اوباما د 2010 کال د اگست په میاشت کې د سیمې د مشرانو د راغونډولو په لټه کې ښکارېده، خو هغه امر وکړ چې ادارې دې په دې سیمه کې د بدلون لپاره چمتو سي. شپږ میاشتې وروسته د تیونس او مصر په کوڅو کې د دې هیوادونو د ولسمشرانو پر ضد احتجاج پیل سو، خو دې مشرانو د واشنگتن له لورې کوم ملاتړ ونه لیدی. اوباما ځکه په دې هیوادونو کې د ولسمشرانو ملاتړ ونه کړ چې هغه په دې پوهېدی چې په دې هیوادونو کې په واک کې بدلون یو مثبت پرمختګ و. ورځپاڼه لیکي چې سپینه ماڼۍ په انډونیشیا، فلپاین، سربیا، پولینډ او چیلی کې د وړاندې راغلو سیاسي بدلونونو په اړه پلټنې کړي دي. له دې څخه امریکایي چارواکي په دې نتیجه رسیدلي دي چې په دې هیوادونو کې د هدفونو د ترلاسه کولو لپاره اپوزیشن ډلو ته په چټکۍ سره واک سپارل پکار دي او د سیاسي مندیانو د خوشی کولو په شان ګامونه اخیستل پکار دي چې په دې هیوادونو کې د پارلماني او ولسمشریزو ټاکنو لپاره لاره هواره کړل سي. ورځپاڼه لیکي چې د استخباراتي چارو کارپوهان په دې نظر دي چې په دې هیوادونو کې اسلامي سخت دریځ ډلې داسې نه ښکاري چې د بدلون دا لړۍ دې په خپلو لاسونو کې واخلي. واشنگتن پوسټ د ترهګرۍ د مخنیوي د چارو د یو کارپو له خولې لیکي چې داسې خطرونه هم سته لکه په مصر کې د استخباراتو د ادارو کمزورتیا او له زندانونو څخه د بندیانو تښتېدل، خو د همدې کارپو په وینا القاعده په دې کې نه ده بریالی سوې چې د تاوتریخوالي له دې حالاتو څخه ګټه واخلي. ورځپاڼه د استخباراتي چارو د کارپو له خولې لیکي چې د امریکا او مصر ترمنځ اړیکې به کېدای سي چې له پخوا څخه بدلې وي، خو په دې کې څه تاوتریخوالی نه ښکاري، هغه ځکه چې اخوان المسلمین په پارلماني ټاکنو کې د برخې اخیستلو لپاره تابع نه سي، خو د ولسمشرۍ لپاره نوماند یا امیدوار نه لري.
پښتو وایي مشال ریډیو ور
د سپرلی پر رسیدو سره د ونو د کرلو کار هم پیل شوی دی. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود په ډیره اسماعیل خان کې د ونو بوټو د کرلو په پیل او دغه کار په ګټو یو رپورټ را لېږلی چې ستاسو پام ورته راړو.
د پښتونخوا د نورو سیمو په سیر په ډیره اسماعیل خان شاهان د سپرلی موسم پر راتلو د شجرکارۍ مهم لګیا کړی شوی دی. په دا اوالې سره په ډیره اسماعیل خان کښې د سویلي وزیرستان یو اوسېدونکی سعود الرحمان د ونو بوټو لګولو فائدې په دا رنګ بیانوي.
ونې او جنګلینا کیمه علاقې شدیوت وي او ډېر مقدار سره اکسیجن ګیس خارجوي چې دا د انساني ژوند او چې چېرې ژوند سوری دی دا د دغې د پوره ضروري دی. جنګلې چې چېرته زیوتې وي، ونې بیوټي زیوت وي، وارینا واتا ډیر کیږي، ونې لگاول صدقه جاری یادو. ونه ولایږي اغه سیوره تکا چوک شینی او لیا میوا چوک وخوري نو تر چورا پیرې چې اغه ونه وی اغه ساو پا کاس پسې دری میچ اچھا دا ونه لگاولی وی.
د ډیر اسماعیل خان دی ګلوټی کلی وای دولا کونډي ونه بوټي او جنگلونه دمزکه شایست بولی.
کوم ونه بوټي دی د مزکه یو خوشلی والای دا دغه باندې حکومت مخسب ډیر غړ توجه ور کوله، ډیر غړ فندونه به استعمال ده. خونن چې کوم دا وخت تون رالو خلکو دغه خپل دلچسپی واخیسته، بهر موسم چې په دغه باندې کروڑونو فنډونه لګوي، خو دغه ته تحفظ نه ورکوي. جنگلات دغه سي کټکیج لګیا دي، کم محکمه جنگلات دي هغه ته د کامه بالا ہدایت ورکړي جنگلات زیات نه زیات وسي، د کوشلی والا دغه ځکه تحفظ دغه ته ملاو سي.
د شجرکارۍ په دا مهم کوم دولتي حالې ځلې روانې دي او د ونو بوټو د ژغورنې په غرض سرنګ قدمونه پورته کیږي. په دا لړ کې د ډیر اسماعیل خان فارسټ افیسر ګلامیر مسعود په دارنګ ژغېږي
په ډېر اسماعیل خان شه موسم بهار شه جرکاری مهم شه یو لاک دوا بوندې چلوي زرا بيټي لگاولې دي او زمیندارون ته هم چې کیم دی یو لاک بيټي ورکړې دي این جی اوز تم پنجلا زرا بیٹی ورکڑی دی مسلح افواج تم شپیر زرا بیٹی ورکڑی دی عام خلق کے تاجے کی مدد آگہی دے پورا دے ونے دے اہمیت راہ پروگرامی نا جاری ہو ساری سوتی کچرے چوک پنہری نا پروڈی نا بندے چکیم ونے ویلوڑی دی دا چی چوکٹ کاوی دیکھ دے پورا باقاعدہ قانون جوڑ شوائی دائی دے ایخ مطابق میج آغا ساڑائی جیل تے حالا جی او جرمونے حزنے وسولاوی دے میج آدے شپی دے رزے داگا کوشش وی چی را دے ونے حفاظات وکی
پر ڈیرا اسماعیل خان کش موجود دے غیر دولتی تنظیموں آغا ماہر چکم پا زنگلونو او ونو بوٹو نظر ساتی ویائی چا دے زنگلونو پالنا او دے ونو بوٹو کرنا اغا وقت کامیابی نتیجے روڑائی شی چا حکومت او خلق پا دا غرز دے یو بلم لاتڑ وکڑی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
درنو اوریدونکو دا سیلاب مسعود په دې رپورت د دې سات د خبرونو لمن رانغاړو او زبوریوال کاکړ لته څخه اجازه غواړم او تاسو په خبرونی په پای کې د اساق خان د خوجو ټپو ته غوښی
گوگل سلا گردو سری گریوان در پتی گرز خل گمان دلی ونورا باندھ کرینا سلار چتری مخترا سن تو سالوری بھگولی دیوشت ترگیت تھوری پرنجو کری دس نکھال دے دس رسنگ کبھی نا چتوار سرگی میکھ پور تھا سر پیو چین وہ لگے دشنو سر گجنے و سمست لیونے دشنو سر گجنے و سمست لیونے اللہ سڑ گیرا نوڑ خا پیرے و اللہ سڑ گیرا نوڑ خا پیرے و دشنو سر گجنے سب شم جاڑا دی تشنو سترگو نظر وهلی ما دشنو سترگو جینے و سمست لی ونے دشنو سترگو جینے و سمست لی ونے اللہ زڑگے را نوڑے خاپیرے و اللہ زڑگے را نوڑے خاپیرے و اللہ زڑگے را نوڑے خاپیرے و دشنو سترگو جینے و